افغانستان کې د سحر 8 بجې شوې. دا مشورتي لوی جرګي په دویم ورځ نن د دې جرګي زرګونه غډنوال د هغه 400 طالب زندانیانو پر برخلیک بحث کوي چې خوشی کېدلې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو پایلتا لاره هوارول شي. دوستانو ستړي مشه د مو د خبرونې د سر موضوع ده. په اړه به بیلابیل ریپورټونه په دې خبرونه کې درته وړاندې کوو او دا به واورئ چې نن په مشورتي لویه جرګه کې په کومو مسلو بحث کیږي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا ملي مصالحې عالی شورا مشر په ولسی جرګه کې د فراد استازي بلکیس روشن په وړاندې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ د شوي چلن له کبله بخنه وختي. د امریکا د متحده ایالاتو او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد پر رول او همکارۍ خبرې کړې دي. او د لبنان ولسمشر وایي په پلازمینه بیروت کې په وروستي ویجاړونکي چاودنه کې ښایي کوم بم یا بهرنۍ مداخله دخیله وي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. دا ملي مصالحې د عالی شورا مشر په ولسی جرګه کې د فراد استازي بلکیس روشن په وړاندې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ د شوي چلن له کبله بخنه وختي. عبدالله چې د درې ورځنۍ مشورتي لوی جرګې مشري هم کوي پرون ناوخته له ملي ټلویزیون نه په مرکه کې وویل له میرمن روشن سره شوي چلن خواشینه کړی دی.
از طریق همین تریبیون معذرت میخوایم از خانم روشن.
د وی د دغه تریبیون لاري له میرمن روشن نه بخنه غواړم. دا چلن د هغه ارزښتونو او چلن سره چې دا نظام ور باندې ولاړ دی په ټکر کې دی د منلو وړ نه دی او باید وڅېړل شي. مشورتي لوی جرګې ته د ولسمشر د پرانستون کې وینا پر مهال بلکیس روشن هغه شعار وچت کړ چې ور باندې لیکل شوی وو طالبانو ته باج ورکول ملي خیانت دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر مهال بلکیس روشن ته وویل چې چا ته باج نه ورکوي او پریکړه د جرګې غړو پورې تړلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مشورتي لوی جرګې نن دویمه ورځ ده او ټاکل شوی ده چې په بیلابیلو کمیټو کې به د هغه 400 طالب زندانیانو د برخلیک په اړه بحثونه وشي چې حکومت یې له خوشي کولو ډډه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد پر همکارۍ غږېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یوې اعلامیې کې وویل چې مایک پامپیو او د هغه پاکستاني سارې شاه محمود قریشي د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې د امریکا او پاکستان د همکارۍ پر اهمیت بحث کړی. په اعلامیه کې د افغانستان سوله د سیمې له سولې او ثبات سره تړلې بلل شوې ده. د لبنان ولسمشر وایي په پلازمینه بیروت کې په وروستۍ ویجاړون کې چاودنه کې ښایي کوم بم یا بهرنۍ مداخله دخیله وي. دا تیرې سه شنبې په هغه چاودنه کې د مړو شمیر لږ تر لږه 145 کسانو ته رسیدلی او د بیروت زیاتې برخې تخریب کړې دي. دا ولسمشر میشلون په پرونیو څرګندونو کې د لومړني وار لپاره د لبنان د کوم لوړ پوړي چارواکي لخوا وروستۍ چاودنه قصدي عمل بلل کیږي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د ژغورنې نړیوالې ډلې د قربانیانو د موندلو لپاره د کندوالو په پلټلو لا هم بوخت دي. دا ترکمنستان دولتي کارکونکو ته امر شوی چې د کرونا وایروس د جبري معاینې درون لګخ ل خپل جیبه ورکړي. دا امر په داسې حال کې صادریږي چې په دغه هیواد کې روغتیایي چارواکي لا هم ټینګار کوي چې د کرونا وایروس کومه پیښه ثبت شوې نه ده. د حکومت د پرونی امر دلیل لا روښانه نه دی خو ګڼو کسانو چې دولتي کارکونکي دي د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي د امر د میاشتنیو معاشاتو د اخیستو پر وخت صادر شوی چې حکومت ته د کارکونکو له معاشونو د دغه لګښتونو د ګرځولو چاره اسانه کوي. د روسي په پروم ښار کې یو څارنوال د دریو فعالانو لپاره د بند اوږدمهالې سزا غوښتنه کړې. دغه کسان په 2013 کال کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو ګوډاګي د نصبولو په قضیه کې په دخالت تورن شوی دي. د بشري حقونو هغه ډلې چې دغه کسان یې غړي دي پرون وویل چې څارنوال د دغو دریو فعالانو لپاره لا تلس میاشتو څخه تر دریو کلونو د بند د سزا غوښتنه کړې ده. څارنوال ادعا کړې د فعالانو د سیاسي ایدیالوژیکي او د ټولنیز کرکې د انګیزې له مخې داسې اقدامات کړي چې د په وینا د امن نظم د اخلال سبب شوي دي. او اوس هم یو ورسته خبره واغم د افغانستان د کرکټ پاړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د داخلي کرکټ د ودې لپاره به ډیر زر په خوس ولایت کې کرکټ سیالۍ پایل کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
تکل شوی ډیر زر د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په خوس ولایت کې د کرکټ لوبي پیل شي، چې دا لوبي به د اتو ولایتونو ترمنځ وي او ګریډ 1 سیالۍ دي. دغه لوبي خورا ارزښتناک او مهم دي د لوبغاړو لپاره.
دغه مسابقه روانه پنځ شنبه پیلېږي او د اگست میاشتې تر 28 دوام کوي. په مسابقو کې به د دغو اتو ولایتونو ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي، چې پایلو به یا نهایي مسابقه به په کابل کې وشي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مول ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا مشورتي لوی جرګي په دویم ورځ د دې جرګي سرګونه ګډونوال د هغه 400 طالب زندانیانو پر برخلیک بحث کوي، چې خوشی کېدلې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو پایل تلاره هواره ولې شي، خو ډيري د حکومت چارواکو په وینا په درنو جرمونو تورندي. نن د دې جرګي بحثونه متمرکز پاتې شي دي. دا به په دې خبرونه کې واوري. دا به مو وری چې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو چارواکي ویلی دی مشورتي لوی جرګه افغانستان ته واقعي سولغه وخره وستلې شي، چې لومړی عدالت تامین شي. په مشورتي لوی جرګه کې د افغان میرمنو د ګډون او همدارنګه د دوی د وختونو په اړه هم یو ریپورت لرو. دا به هم وری چې خپل د مشورتي جرګي یو شمیر ګډونوال د دې جرګي او د بندیانو د خلاصون پاړه مخکې لمخکې څه نظر لري. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به د لبنان د پرونیو مظاهرو حال درکو. دا به مووري چې ایرانی چارواکو په وروستیو کې د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي له دندې لرې کېدل د خندا وړ بللې. د خبرونې په دوهمه نمایي کې کور کلی پروګرام لرو، له موږ سره اوسئ. دا ساده راډیو ده. د مشورتي لوی جرګي په دویم ورځ د دې جرګي زرګونه ګډونوال د هغه 400 طالب زندانیانو پر برخلیک بحث کوي، چې خوشی کېدلې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو پایل ته لاره ورولې شي. مشورتي لوی جرګي چې پرون پایل شو او د یو شمیر سیاسي مشانو تر وینا وروسته د بندیانو د برخلیک پاړه په کمیټو کې بحثونه کړي، نن په څه باندې تر ډیره پوری د دوی بحثونه راسرخي. په کابل کې د ازادي رادیو خبریاله فیروزه عزیزی هم د اوس د مشورتي لوی جرګي لسمی را سره په تماس کې ده. فیروزه، خبرونه تستړي مشي، پرون د جرګي په لومړی ورځ په کمیټو کې د دې 400 بندیانو پاړه بحثونه پیل شوې دي، د نن ورځې د غونډو پاړه کې راته وای تر اوسه پوری ستاسو معلومات څه دي، نن به په بیلا بیلو کمیټو کې د دوی بحثونه په سر اخی.
ډیر زیات مننه. نن سلام تاسو ته، د دې ټول کلمونه اوریدونکو ته سهار په خیر. بله، نن هم دلته سجی راټولې شوې دي، البته هغه ولایتونو نه کومې سجی راغلې دي. نو بیا چې هو ما سپېږې درګه کې و سوشل سجی ګډون کوي او دوی ته کوم سوالونه پرون ورکړل شوی و وايي چې حل کړي تر دې ما دلته کوم خزو سره خبرې کړې دي، وایي چې غسوالونه حل کړی دي او بیرته د کمیټو مشرانو ته سپارل دي، هغوی د کمیسیون ته ورکي، په هغې باندې به بحث کېږي. نو دا مهال ما سره په څنګ کې له نیمروز ولایت نه یوه پیغله د نظیفې په نوم باندې راغلې ده. نو دوی بیا په لنډو کې له دوی واورو چې پرون یې څه وکړل او نن څه غواړي څه وکړي. البته دوی پلان څه دی چې د نن ورځو په اوږدو کې به دوی څه کوي، مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. نظیفه وکیلیم د نیمروز ولایت څخه. منګه پرون دوه سوالونه درلودل، چې یو همدغه مهم سوال دغه و چې دا 300 زندانیان خوشی کو که خوشی نه کو، او دا دوه جزای درلودل که منګه دا زندانیان خوشی کو نو منګ به وکولای شو چې مذاکرات به شروع کو، او که دا زندانیان خوشی نه سي نو دغه وضعیت چې اوس تاوتریخوالی ده ویني تویږي دا به ادامه پیدا کړي. او همدارنګه دا رقم بل سوال و چې که مذاکرات شروع شي نو منګه د مذاکراتو په ترڅ کې منګه څه رقم سوله غوښتلی شو او کوم غوښتنه چې ما د سوال ورته حل کړ رای ځنی وسوله یعنی هر کمیټه کې هغه کسان چې و هغه رایګیری کوله چې څو نفر موافق دي چې دا زندانیان خوشی سي او څو نفر مخالف دي مخالف هم درلودل او موافق هم درلودل نو دا بیا چې ټول کمیټې راټولې سي نو هغه اکثریت او اقلیت بیا هلته معلومیږي چې که اکثریت یې نو خوشی بشي او که اقلیت یې
او کلاندو کې راته وایي چې نن مو پلان څه دی نن به څه کوئ د ورځې تر پایه پورې به نن دا بحثونه پای ته ورسېږي اعلامیه به صادره شي جوړه به شي ور به کړل شي
انشاءالله زه مطمئنه یم چې دا کمیټې چې پرون دا رقم دونه ډېر کار یې وکړ په دې لنډ وخت کې تر 8 بجو د شپې پورې معمال ته و او دا گزارش دهي یې بېرته د جرګې غړو ته ورکړله نو انشاءالله نن به هم بیا هم په دې سوالو باندې به هم ډېر غور کېږي ډېر به نور تفصیلات او توضیحات به موږ ورکړو او انشاءالله به دا قطعنامه به هم صادره شي
ډېره زیاته مننه بله ان څه زه هڅه کوم د ورځې په لار کې له نورو مېرمنو سره هم خبرې وکړم او نور جزئیات به تاسو سره کله جرګې ته لاړو هغلته مسایل بحث ول کمیټې بیا هم همدغه مسایل باندې بحثونه کوي نور جزئیات به له هغوی نه واخلو او تاسو سره به شریک کړو
ډېره زیاته مننه کوم فیروزه عزیزي له تاسو نه دوستانو د لوی جرګې په سیمه کې زموږ خبریال فیروزه عزیزي و چې همدا اوس د جرګې له سیمې د جرګې د نننۍ غونډې پاړه را سره معلومات شریکول او همدارنګي د دې جرګې د یوې غړي څرګندونې هم را سره شریک کړي چې هغه د جرګې د نن ورځې د بحثونو پاړه ویل چې په کوم موضوعاتو به بحث کیږي د سولې د مشورتي لوی جرګې د یوې کمیټې بل مسول سره چې محمد آصف شینوار دی زمونږ بل خبريال اکرام الله اکرام مرکه کړي او په لومړي سر کې ترې د کمیټو د نن ورځې د کاري اجنډا پاړه پوښتنه کړي ده کام اورو
پرون چې کله د جرګې د پرانیست مراسم پای ته ورسېدل لګرمې ورسته په 2 بجو د 500 کاري کمیټو کارونه پیل شو کوم اجنډا چې د جرګې د اداري پلاوی لور ورکول شو او هغه باندې ګروپي کارونه پیل شو چې د ماجیګر تر 15 بجو پورې دوام وکړ دا هغه ورسته د منځاو ډوړې د وخت په بعد بیا د کاري کمیټو خپل گزارشونه د پولیس پرتی لوی جرګی د مشر ډاکټر صاحب عبدالله پوړان دی وړاندې کول چې تقریبا د شپې تر ناوخته پورې چې نګدي 10 بجې وي او شادیش کبیټو مشرانو خپل کاری گزارشات وړاندې کړل چې په کبیټو کې مطرح شوی او د پاتې اتل سیا شل کمیټو کاری گزارشونه چې پاتې دي هغه بنن وړاندې کوي او د دې د پای تر رسیدو وروسته د جرګی پاتې اجنډا هغه وخت معلومي
د څه ویل کیږي چې نن شاید د کاری کمیټو لکه تاسو چې ویل چې د شل یا تل سو کاری کمیټو کارونه پاتې دي هغه شاید نن په کار وکی ویل کیږي دا چې دغه کاری کمیټې خپل کار وړاندې کوي او کاری پای ته ورسیږي نو د جرګې نن وي شاید اعلامیه ورکړ شي او نن کارونه پای ته ورسیږي دا خبر سمره رښتیا
کوم کمیټو خپل کارونه وړاندې کړي دي هغه خپل گزارشات د جرګې کمیسون ته ورکړي دي او پاتې نور چې وړاندې کوي هغه باندې سپاري بیا کمیسون باندې جرګې په پریکلیک باندې کار کوي دا پریکلیک چې چمتو پاکي بیا به د کمیټو د 50 غونو کمیټو مشرانو او د جرګې د اداري پلاوي په ګډه ناشته کې هغه باندې استول کیږي نو دا چې پریکلیک څه وخت کمیسون لخوا چمتو کیږي او بیا پریکلیک څومره وخت باید ستارت کړي چې د جرګې د کمیټو رئیسان یې تایید کړي کومونه د تاون په کې وکی نو زموږ د معلوماتو لمخې بیا به کله دا کارونه نن په پای ته ورسیږي د جرګې په اختتامیه یا پایځه غونډه کې په بیا د افغانستان جمهور رئیس برخه اخلي او دا پریکلیک په 2 ژبو ولته لوستل کیږي او بیا به د غتیر جرګې په تیر جمهور رئیس ته سپارل کیږي نو زه ډېر ډاډه نیم چې دا ټول چار دینن پای ته ورسیږي
نن ته سره لدی چې ستاسو کمیټې خپل کار تقریبا پای ته رسولې دي اصلا د جرګې د دارالانشال لورینه تاسو کومې پوښتنه درکل شوې دغه کاري سیستم په کوم شکل باندې
او هغه ټول جرګې هغه محتوا چې و دوه اساسي پوښتنې وي چې یو پوښتنې لومړی پوښتنې دوه جز لرودل لومړی جز دا و چې دا 400 بندیان که افغان حکومت خوشی کوي څه باید افغان حکومت ترلاسه کړي ستاسو په نظر باندې ستاسو پرختنه څه ده او که دا انتخاب نشي دا تاسو موافق نه یې دې سره دویم انتخاب دا چې مثلا جنگ او تریخواله او وینت ویزل دوام پیدا کی، نو په یوه صورت دا دویم جز هیڅ ادم د منلو وړ نه و. په لومړی بند کې لومړی جز کې د جرګی غړو خپل نظریات وړاندې کړي دي چې په ټوله کې زویل شم چې دغه 400 بندیانو خوشی کېدل په مشروط ډول د جرګی د غړو لخوا تایید شوی دي، او هغه شرایط هر جرګی په خپل فکر باندې حکومت ته شرایط وړاندې کړي.
مشروط ډول شنوار صاحب، هم دغه مشروط ډول یعنی کوم ډول؟
مثلا شرط خوده شوی چې چرته دا 400 بندیان چې افغاني تابعیت ولري، که بهرانيان یې غو سره د نړیوالو اصول پرانا کې چلن وشي، که افغانان وي دا غوي خوشی کېدل په مشروط ډول وي، او شرط دا دی چې اوربند ټینګ شي دستي او خبرې پیل شي، ملګری ملتونو امریکا یو نړیوال تضمین ورکړي د دغه سرغړونو مخنیوي لپاره، بهرنۍ مداخله په افغانستان کې بند شي، په افغانستان کې د ټولګټو پروژو د تطبیق زمینه برابره شي چې هغه د ټول ولس په خیر دی او د بیت المال نه تمویلېږي، او پاتې کم بندیان چې د امنیتي ځواکونو د مخالف دولت د مخالفینو سره دي، هغوی د خوشی کېدو لپاره د زمینه برابره شي، همدغه سره نور واړه او
پریکړه په دې باندې شوې ده یا پیشنهادونه د جرګې د ګډونوالو دادي چې دا 300 کسان باید په مشروط ډول باندې خوشی شي؟ تقریبا
جرګی د روحیاتو نه لدی کمیټو چې کوم کارونه وړاندې کړي دي، دا غي د محتوا نه دا معلومیږي چې ټول په دې متفق دي چې دا بندنه په مشروط ډول خوش.
افغان ژورنالیست او لیکوال اسف شینواره چې د مشورتي لوی جرګی د یوې کمیټي مشارکې د جرګی د غونډو په اړه له موږ سره معلومات شریک کړل. د په سرګندونو کې مو اوریدل چې تقریبا د جرګي ډیر غړي د دغه بندیانو چې وسلوال طالبان د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې خوشی کېدل غواړي، او حکومت وایي چې دوی په درنو جرمونو تورندي، په خوشی کېدو باندې، په مشروط خوشی کېدو باندې صلاح کاری. خو د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمانونه بیا په افغانستان کې د عدالت په ټینګښت ټینګار کوي. دوی وایي هغه کسان چې په جرمونو او جنایاتو تورندي، خوشی کولې د سولې سره مرسته نه شي کولای. د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان یوې مشر ازادي رادیو ته هم دا خبره کړې. صالح محمد صالح په اړه رپورت لري.
د وسلوال طالبانو د شاوخوا 400 بندیانو د خوشی کېدو پر احتمال د بشري حقوقو ځینو سازمانونو اندېښنه شوبلې ده. حکومت ویلي دغه بندیان درنې جرمي دوسیې لري چې پر خوشی کېدو به د مشورتي لوی جرګې ربلل سوي برخوال پریکړه کوي. ولسمشر محمد اشرف غني پرون جمعه د جرګې په پرانستون کې وینا کې وویل طالبانو ورته ویلي چې د پاتې 400 بندیانو له خوشی کېدو سره به په درې ورځو کې د حکومت له هیئت سره مخامخ خبرو تکشيني. خو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د اسیا د برخې مرستیاله وایي فکر نه کوي چې دغه جرګه به وکولای شي د 400 طالبانو له خوشی کېدو سره افغانستان ته سوله راوستلی شي. میرمن پاتریشا ګاسمن پرون ازادي رادیو ته وویل په کار د تر سولې مخکې عدالت تامین شي.
هغه څه چې په دوحه کې سوی موافقه نه ده توانېدلې سوله راولي، لویه جرګه هم افغانستان ته سوله نه سي راوستلی. په افغانستان کې جګړه د سرغړونو له کبله توده سوې ده. خلکو په دې جګړه کې خپل ماشومان له لاسه ورکړي، ځمکې یې غصب سوي. دوی هم د طالبانو او هم د حکومت له ملاتړه د برخمنو ملیشو له ناوړه استفادې کړېدلې دي. د ښاغلي اتمر په څیر سیاستوالو اوس د قدرت لپاره د ملاتړ جلبولو په هدف د بشري حقونو لپاره خپل غږ پورته کړی. کله چې دوی په قدرت کې و د بشري حقوقو لپاره یې څه کړی دي؟ کله چې ښاغلی سیاف په جرګه کې مهم ځای ولري، موږ به څنګه له دې لویې جرګې بشري حقوقو ته د درناوي تمه وکړو؟ د بشري حقوقو درناوی چې سولې ته لاره واروي، ثابت تعهد، عدالت او حساب کتاب ته اړتیا لري.
د افغانستان حکومت تمه لري چې د 400 طالبانو له خوشی کېدو سره به د خوشی سویو طالبانو شمیر 500 ته ورسیږي. او لدې سره د افغانانو ترمنځ خپل منځي مذاکرو ته زمینه برابره سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د فبروري د میاشتې پر 9 د سوي موافقې له مخې حکومت د 15,000 طالبانیانو او طالبانو د حکومت د زورو بندیانو د خوشي کېدو ژمنه کړې ده. خو د 400 طالبانیانو د خوشي کېدو موضوع وروسته له هغې لانجمنه سوه چې حکومت وویل دغه بندیان جرمي او حق العبدي دوسیې لري. دې موضوع د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو مخه هم نیولې ده. د بشري حقونو په برخه کې د دولت وزیر سیما سمر پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه له قربانیانو سره د سلا مشورې غوښتنه وکړه.
ځینې دغه کسان چې په قتل او نورو مواردو تورن دي دا یو حق العبدي موضوع ده. بل شخص حق العبدي یا د قربانیانو حقونه نسي بخلی. هیله من یو په دې برخه کې یوه حل لاره پیدا سي او خپله له قربانیانو سره سلا مشورې وسي.
په مشورتي لویه جرګه کې چې د 260 میرمنو په ګډون 3,200 کسان پکې برخه لري او مشري د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله کوي د 400 طالبانیانو د خوشي کېدو او د سولې پر موضوع بحثونه سبا یک شنبه هم دوام کوي. طالبانو په پیل کې د دې مشورتي لویې جرګې د جوړېدو مخالفت کړی وو، خو د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل 400 طالبانیان باید د مستقیمو خبرو د ژر پیل لپاره د دې جرګې له جوړېدو پرته خوشي سوي وای. ولسمشر غنی ویلي چې د مشورتي لویې جرګې د پریکړو درناوی به کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مشورتي لویې جرګه د سولې لپاره یو تاریخي فرصت بللی دی. ځینې نورو هیوادونو او سازمانونو هم د دې مشورتي لویې جرګې د جوړېدو هرکلی کړی او هیلې ښولې چې وکولی سي افغانستان ته د سولې راوستلو امکان برابر کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو تاسو نام وروسته په خبرونه کې اورو چې تاسو د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو او بحثونو په اړه څه نظر لرئ؟ زموږ داخلي شمیرې دي 0922 555. بل شمیره مو ده 0992 203 540. لږ وروسته به ستاسو نام په دې اړه واورو، خو تر هغې مخکې بیرته مشورتي لویې جرګې ته ستنیږو. د سولې د مشورتي لویې جرګې یو شمیر غړي وایي په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره حاضر دي چې د 400 طالب زندانیانو د ازادۍ په اړه مثبته مشوره ورکړي. دوی وایي که څه هم دا ډول پریکړه به ورته سخته وي، خو سولې ته د رسېدو لپاره حاضر دي دا قرباني ورکړي. امید زهیرمل په دې اړه رپورټ لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې یو شمیر غړي چې په افغانستان کې د جګړې د قربانۍ شویو د کورنۍ غړي هم دی وایي هغه مهال د 400 طالب زندانیانو له آزادۍ سره موافق دي چې تلپاتې سولې هیواد ته راشي. همیرا رفی له ننګرهار ولایت د جرګې ته رابلل شوې ده. هغه وایي سوله قربانۍ ته اړتیا لري او که د دې کسانو په آزادۍ سوله راځي دوی به مثبته مشوره ورکړي.
نو د سولې دپاره مونږه چون دوه نیم لسیزې مونږه ډېره زیاته قرباني ورکړله، نو هیله مند یو چې صلح منځته راشي او دغه بندیان هم خوشي شي، خو او د بین الافغاني خبرو له زمينه مساعد شي.
نظیفه وکیلی چې له نیمروز د جرګې ته راغلی ده له جګړې ستړي او د تاوتریخوالي پای غواړي.
ما خودم هم از خانواده قرباني هستم.
زه خپله د یوې قرباني کورنۍ غړی یم. زما خور وزل سوي ده. هڅه کوم داسې پریکړه وکړم چې تیر څو کلن تاوتریخوالی پای ته ورسوي،
پایان بگذارم.
خو د جرګې ځینې ګډونوال بیا د 400 طالب زندانیانو د ازادۍ سره مخالف هم دي. نسیمه نیازی له لوګر ولایت جرګې ته راغلی. هغه وایي هیڅ کله به هغه کسان ونه بخي چې لاسونه یې د خلکو په وینو سره دي.
زمونږ تصمیم دا ده هغه کسان چې په قتل کې د موږ د خلکو او د ولس ملت په قتل کې لاسونه سره دي، نو هغه به دوی څه رقم خوشي کړي؟ هغه بندیان دي خوشي کړي چې دوی بې ګناه بندیان دي په پولیس چرخي کې.
د 15,000 طالب بندیانو ازادي د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې هوکړې یوه برخه ده چې د فبروري په 16 په دوحه کې لاسلیک کړ. د افغانستان حکومت وایي دوی د طالبانو د ورکړل شوي نوملاړ سره سم 4,600 زندانیان آزاد کړي، خو دا چې دا کسان د لوړې کچې جنګي او جنایي جرمونه لري له همدې کبله یې د نظر اخیستو لپاره مشورتي لویه جرګه رابللې ده. د دې جرګې په کمیټو کې اوس پر دې بحث روان دی چې آیا دا زندانیان آزاد شي کنه. همدا ډول د دې زندانیانو د آزادۍ وروسته باید طالبان څه وکړي او بین الافغاني خبرې څه ډول پیل شي. امید زهیرمل، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو وړاندې به د جرګې په اړه ځینې نور ریپورټونه هم تاسو سره شریکو. په مشورتي لویه جرګه کې د ښځو د ونډې په اړه مغږیږو. همدارنګه د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د لبنان د پرونیو مظاهرو حال درکو. ایرانی چارواکو د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي د استعفا خبر د خندا وړ بللې. په دې موضوع باندې هم غږیږو، خو تر هغې مخکې لکه مخکې مو چې ژمنه وکړه ستاسو تلیفونونو ته راسو او له تاسو اورو چې تاسو د مشورتي لوی جرګې د روانو بحثونو په اړه څه نظر لرئ. یو اوریدونکی را سره د تلیفون په تماس کې دی. هیله ده چې مشخص په موضوع باندې وغږیږئ، خپل نوم مو راته واخلئ، له کوم ځای مو تلیفون کړی. مهرباني وکړئ.
اور چې
زه تاسو غواړم خبريږي، مهرباني وکړئ.
د لوی جرګې په اړه موږ موضوع ته ورو به تاسو سره موضوع شي. کله جرګې په اړه چې دا کوم لوی جرګې چې راغونډه شوې ده او د پارلمان رئیس محترم چې د مخالفت کوي دا نه مننه چې په چلو ته دا به خوشي شي، معنا نه لري موږ دا خوشي دي چې درې چلو د خپل ولسمه چې خوشي کړو
ډیره مننه کوله تاسو نه. بل اوریدونکو ته ورزو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ دا اوریدونکو لکه چې تلیفون یې قطع شو. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم په صاف او واضح توګه اوریدل شي. زموږ د انټرنیټ پته ده azadiradio.com. د نور اوریدونکو تلیفوني تماسونه هم راخلو، خو تر هغه مخکې راځي دا وګورو چې لکه چې یو اوریدونکو د تلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ دا ورسته تلیفون دی، دا هم راخلو نو بیا راځو نور خبرونه ته. مهرباني وکړئ څوک وکول کوم ځای خبرې کوي؟ تاسو ته
بیا د عدالت راځي، په بیا د عدالت.
مهرباني وکړئ تاسو راډیو ټیټه کوي، بیا خبرې وکړئ. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. نړیوالې ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي؟ سالی محمد سالی ورته کتنه کوي.
د امریکا چپ واشنگتن اگزامینر خبرونه په دې اړه لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدلو موضوع شای پر مشورتي لوی جرګې سیوري غوړولې وي. دغه جرګه پرون جمعه پیل شوه چې درې ورځې به دوام کوي او شاوخوا 3200 کسانو پکې برخه اخیستې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر اونۍ په یو مرکه کې وویل چې احتمالا تر نومبر میاشتې پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې پلان شوي، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر به له 8400 څخه د 4500 ترمنځ شمیر ته راکم شي. د خبرونې په حواله د جرګې په پرانیستونکو مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم برخه درلوده. په جرګه کې نورو دولتي چارواکو، قومي مشرانو او جنگ سالارانو هم ګډون کړی. ډېرو یې ماسکونه کارولي او ټولنیزه فاصله یو څه رعایت کړې، ځکه د خبرونې په باور د یو اټکل له مخې د کابل نیمایي وګړي په کورونا وایرس سخت سوي دي. په مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالبانو د خوشي کېدو تر څنګ د سولې د بین الافغاني مذاکرو په وړاندې پر نورو پرتو خنډونو خبرې کیږي. که جرګه د دغو 400 طالبانو پر خوشي کېدو موافقه وکړي، ورسره به د خوشي سو طالبانو شمیر 5000 ته ورسیږي او هغه څه چې طالبانو ژمنه کړې دوی به د حکومت له هیئت سره مخامخ مذاکرو تکشینی. لیکوال د لیکنې په یو برخه کې پوښتنه مطرح کوي چې آیا طالبان به چې دغه مشورتي لوی جرګه یې رد کړې ده د سولې مخامخ خبرو ته حاضر سي؟ په لیکنې کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر اساس راغلي که د طالبانو پاتې 400 بندیان خوشي سي، طالبانو ویلي چې په 3 ورځو کې د حکومت له هیئت سره مذاکرو ته حاضریږي.
د واشنگتن اگزامینر په لیکنه طالبانو له واشنگتن سره د فبروري د 9 د موافقې لمخې پر امریکایي او برتانوي ځواکونو د حملو نه کولو تعهد پر ځای ساتلی، خو پر افغان ځواکونو یې خپلې حملې زیاتې کړې دي. د کاناډا آنلاین خبرونې ډیجیټل ژورنال هم د مشورتي لوی جرګې او د هغو طالبانو پر ترکیب لیکنه خبره کړې چې په دې جرګه کې پر خوشی کېدو بحث کیږي. د خبرونې په حواله په هغو 400 طالبانو کې چې پر خوشی کېدو یې په مشورتي لوی جرګه کې بحث کیږي، د چارواکو په وینا ګڼې درنې جرمي دوسیې لري او 150 یې په اعدام محکوم شوي کسان دي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه د بندیانو په دغه ډله کې 40 هغه طالبان هم شامل دي چې په مهمو حملو کې د خپل رول له کبله د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونه ورباندې اندېښنه لري. د خبرونې په لیکنه په دې ډله کې 15 هغه افراطي وسلول هم شامل دي چې په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د 2013 کال په حمله کې دخیل ګڼل سوي. په هغه حمله کې د 400 بهرنیانو په ګډون 40 کسان وژل سوي وو.
اتنی می بجی شوی یو ار بیا د افغانستان سیمه اونړی د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د مشورتي لوی جرګې په دویم ورځ نن د جرګې زرګونه ګډونوال د هغه 400 طالب زندانیانو پر برخلیک باس کوي چې خوشی کېدل له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو پایل ته لاره هوارول شي. دا ملي مصالحې د علي شورا مشر په ولسی جرګه کې د فراد استازي بلقیس روشن په وړاندې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ د شبي چلن له کبله بخنش وختي. عبدالله چې د درې ورځنۍ مشورتي لوی جرګې مشرکي پر ناوخته له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل له میرمن روشن سره شبي چلن خواشینی کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد پر همکاري یو رول خبرې کړې دي. دا لبنان ولسمشر وای په پلازمینا بیروت کې په ورستی ویجاړون کې چاودنه کې خای کومبم یا بهرنی مداخله داخلي. دا ولسمشر مشلون په پرنوي سرګندونو کې د لومړي وار لپاره د لبنان کوم لوړ پوړی چارواکي لخوا ورستی چاودنه قصدي عمل بلل کیږي، او د ترکمنستان دولتي کارکونکو ته امر شوی چې د کرونا وایروس ته جبري معنی درون لګخ له خپل جواب ریکړي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نوري د خبرونې په پایل کې مو د مشورتي لوی جرګې د نن ورځې د باسونو په اړه د چ په کوم مسلو براڅرخي واوریدل. د سولې مشورتي لوی جرګې یو شمیر خزینه ګډونوالي وایي که یې نظریات وانه اوریدل شي جرګه به تحریم کړي. دوی وایي که څه هم په دې جرګه کې د کمیت په لحاظ ګډون کم دی، خو په خبرې هیله لري چې خبرې یې واوریدل شي. فیروزه عزیزي نور تفصیل راکړي.
د سولې مشورتي په لویه جرګه کې ځینې ګډونوالې ښځې ټینګار کوي چې د 400 طالب بندیانو د سرنوشت په اړه به خپل نظریات شریک کړي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید غږ یې واورېدل سي. له دې ډلې صبرینا حمیدي ازادي راډیو ته وویل
په نظریات وړاندې وانه اوریدل شي نو میرمنو همداسې یو تعودم کړی دی چې شاید اکثریت میرمنې به وځي جرګه تحریم کړي او یا تر کړي. زمونږ باس په همدې دی چې خیر ده که د کمیت د لحاظه کم وي، هم باید نظریت زمونږ داسې نظریت چې هم تاریخ ته مونږ مسؤلیت رافئ، هم ولس ته مسؤلیت رافئ، د یو روښانه مستقبل لپاره هم لاره هواره کړي.
هدا مبارز له ننګرهار ولایت نه دغې جرګې ته راغلي وایي د ښځو ونډه مهمه ده ځکه په خبره یې د جګړې تر ټولو زیاته قرباني ښځې ورکوي.
د ښځو ګډون خو په هره برخه کې ډېره مهمه ده. باید بیا د سولې په پروسه کې خو ډېره زیاته مهمه ده، په دې خاطر چې په جګړه کې لومړۍ قرباني مېرمنه ده، ځکه چې اولادونه هم د مېرمنې وژل کېږي، خاوند هم د مېرمنې وژل کېږي او پلار هم د مېرمنې وژل کېږي، نو ډېره زیانمنه کېږي. نو په دې خاطر د دې ګډون پکې ډېر زیات مهم دی.
عناد بی بی چې له خوست ولایت نه دغې جرګې ته رابلل شوې وایي افغان ښځې له جګړو ستړي دي، خو په دې جرګه کې به د جګړې د دوړو لوريو ترمنځ د حق په اړه خبري وکړي.
موږ د افغانستان خزه ډېر متضرر یو او ډېر رنجونه او ډېر دردونه ملي دلی دي. غواړو چې د طالبانو او د دولت ترمنځ موږ هغه خبره کوو چې څوک پر حق وي.
د میرمنې په داسې حال کې د نظریاتو پر اوریدو او پلي کولو ټینګار کوي چې د سولې مشورتي لوی جرګې منتظمینو نن د ولسی جرګې او د سولې مشورتي جرګې غړي بلقیس روشن د اعتراض پر مهال له جرګې وایستله. اغلی روشن د ولسمشر د خبرو پر وخت له خپل ځایه پاتیده او وی ویل چې باید طالبانو ته باج ورنکړي. اغلی روشن د 400 طالب بندیانو خوشی کول ملي خیانت وباله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بلقیس روشان ته وویل چې چاته باج نه ورکوي او پریکړه په غړو پورې تړلې ده. د ولسمشر غنی او بلقیس روشان تر لاندو خبرو وروسته د خواله رسنیو د تصویرونو لمخې ښکاري چې بلقیس روشان د یوې بلې ښځې لخوا په داسې حال کې چې شواري په لاس کې وه او مخې ته روانه وه په ځمکه ووهل سوه. د سولې مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر معصوم ستانکسي په خبره په دغه جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی و چې 260 یې ښځې دي.
د سولی د مشورتي لوی جرګي مسولان وای د جرګي د هغه غړو پر ځای نوي کسان بلل شوې دي چې کوم چې د تیرې جرګي غړي وخوسي د بیلابیلو دلایل له کبله ګډون نه دی کړی. امید زهیر ملي پاړه رپورت لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو مسؤلان وایي د جرګې د هغو غړیو پر زینب یو کسانو ته بلنه ورکړل شوې کوم چې یا مړ شوي او یا هم د بیا له بیرو دلایلو له کبله نه دي ورغلي. د دې جرګې یو ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل هر بنسټ او ټولنې د خپل غیر حاضر غړي پر ځای نوی شخص دوی ته ورمعرفي کړی دی.
مثلا د کسبګرو اتحادیه یا مثلا د سوداګرو اتحادیه چې هغوی مخکې دلته د جرګې کې استازي لرلو اوس که چېرته مثلا د هغوی هغه استازی یا وفات شوی وي یا مثلا په سفر وي یا کومه ستونزه ولري نو هغه اتحادی بیا یو بل کس معرفي کړی کنی نو ټول غړي چې دی اما پوخانی غړي دی او د اماغه سیستم په اساس راغل.
خو خغله جاوید دانه وایي چې په څومره شمیر نوي کسان د جرګې ته بلل شوې دي. تیر مریض کال په وای میاش کې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره هرې ټولنې او بنسټ خپل منځي ټاکنې وکړي او بیا خپل استازي د مشورتي جرګې دارالانشاء ته وپیژندل. د جرګې یو شمیر غړي دولتي کسان او همدا ډول یو شمیر د ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي دي چې بیل کومه مشورې په جرګه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د جرګې یو شمیر غړي هم وایي په ډیر لږ شمیر نوي کسانو ته په دې جرګه کې ځای ورکړل شوی دی. رانا حیات لودو یوا ده دا وای حڅه به وکړي د خپل خلکو اصلي دریس څرګند کړي.
زه یوازې نه بلکې ټول هغه کسان چې دلته راغلي دي د زرګونو ځوانانو او خلکو استازیتوب کوي. زه دا نشم ویلی چې ټول خلک برا ټول کړی شو خو هر یو دلته د یو ځانګړي بنسټ استازیتوب کوو او د هغوی نظر بیانوو.
خو د جرګې له ډیرو استازو سره د ازادي راډیو له مرکو او تر خوای د جرګې د جوړېدو د مسؤلانو له نظریاتو ښکاري چې د جرګې اکثریت یې د پخوانۍ لوی مشورتي جرګې غړي دي. خالد څنګه له همدې کسانو دی او د دې کار یو دلیل د وخت کمی او د موضوع حساسیت بولي.
پخوانی میکانیزم او رقم غړي چې پخوا انتخاب شوی وو ځکه وخت ډیر کم وو او جرګه باید په ډیر کم وخت کې را جوړه شوې وي او د بندیانو د خوشو کولو په اړه پریکړه شوې وي نو وخت ډیر کم وو. دلته کرونا او نور مسایل وو په هغه حساب پریکړه وشوه چې د جرګې هغه کم پخوانی غړي چې دي هغه بیرته راشي.
د سولې په اړه د مشورتي لویه جرګه به د شنبه او یک شنبه تر ورځو دوام وکړي. د دې جرګې ګډون کوونکي به ولسمشر ته مشوره ورکړي څو هغه 300 طالب بندیان چې لوی جنگي او جنایي قضیه لري لبنده آزاد او که قانون پرې تطبیق کړي. د جرګې یو بل مخه دراتلونکو بین الافغاني مذاکراتو لپاره د جرګې د ګډون کوونکو د دریز روخانتیا هم بلل شوې ده.
دوستانو اوس هم د څو اوریدونکو نظریات د جرګې په اړه راخلو.
ما امینه وردګ هم پخلان کې یو مدني فعال زما په شخصي نظر باندې چې دا مشوره تجربه به دا یو مثبت رول لوبولای شي بین الافغاني مذاکرات لپاره او د راتلونکي سولې په خاطر باندې او هغه کسان چې په دې جرګه کې ګډون کړی دي نو د دوی نمودغه خواسته ده چې دوی باید ملي فکر وکړي او هغه نظریات چې دوی سره شریکوي باید د ټولو په نفع باندې وي د ملت په نفع باندې وي.
سلامونه امینه نورګل اندړوالم د بغلان اوسیدونکو. دا جرګه به نه یوازې یو فرمایشي جرګه وي بلکې نور هیڅ خطو هیڅ ښېګڼه او هیڅ خیر به د ولس لپاره ونه رسیږي ځکه دا جرګه د حکومت لخوا را بلل شوې او تر ډیره کسان په دې کې شته دي چې د حکومت په دسترخوان باندې ډوډۍ خوړل دي د حکومت طرفداران دي او حکومت پلو خلک دي. د دې پر ځای چې عام ولس یا سیمایزه کچا باندې د لرو پرتو سیمو څخه خلک راغلي وای دا جرګه به حالت سم جرګه او یا هم کچیر قانونیت ترسو یو زیاته برخه خاوره د افغانستان د طالبانو تر واک لاندې ده نو دا غوښتمو اساس دی په دې جرګه کې نستا دغه جرګه زمونږ لاړخه یا زمونږ له نظره سم جرګه نه او هغه څه چې تصمیم نشي قضاوت کې هغه به یو وړ خلري د حکومت پر ننګه.
بسم الله الرحمن الرحیم عبدالمبین صفایم د مرکزی بغلان اوسیدونکو وړم د لوی جرګې پر ارتباط باندې وایم چې د افغانانو دودیزه جرګه ده او دولتي چوکاټ کې راځي خو لسن په دې باندې موافق نه سم زموږ غټه پیسې په دې جریه باندې د افغانانو بندي سي نو هغه موافقت نامه چې په قطر کې سوی وه طالبانو د امریکایانو تر منځ په افغان دولت موافقت کړی زما باندې باید هم هغه عملي شوی وای لازم نه و دومره غټې پیسې په دې جرګه باندې ولاړې سي د افغانانو او زه ارزو کوم چې دغه جرګه وشي کولای د افغانانو زخمونو ته پټۍ کړي او د موږ ټولو افغانانو هیله ورمن پوره کړي چې هغه د سولې راتګ او دایمي اور باندې
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ایرانی چارواکو د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځنګړي استازي د استعفا خبر د خندا وړ بل د امریکا بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي و چې براین هاک له خپلې دندې لرې کیږي. د ازادي رادیو د خبري څانګې د ریپورت جزئیات له صالح محمد صالح اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځنګړي استازي استعفا د خندا وړ بللې ده. براین هوک د ولسمشر ډونالد ټرمپ په اداره کې د ایران لپاره د امریکا د سیاستونو مشري هم کوله. تهران سپینه ماڼۍ تورنه کړې چې د ژغورلو لپاره یې د خپلې خولې تر اندازې غټه ګوله یا مړۍ پورته کړې ده. دا له ملنډو ډک الفاظ پرون جمعه د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوی د ټویټر په حساب کې خپره سوي دي. تر دې یو ورځ مخکې د پنځمې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې براین هوک له دندې لرې کیږي او پر ځای بل ډیپلومات ایلیوت ابرامز د لنډې مودې لپاره دا دنده پر مخ بیایي. ابرامز مخکې د وینزویلا د مشرتابه د لرې کېدو لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هڅو مشري کړې ده. د براین هوک د لرې کېدو دلیل نه دی روښانه سوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان موسوی په خپل ټویټ کې دا اقدام د خندا وړ بللی او لیکلی دی چې د جان بولټن، براین هوک یا ایلیوت ابرامز ترمنځ کوم فرق نسته. جان بولټن د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاحکار و. موسوی لیکلی چې امریکایي چارواکو تر خپلې خولې غټه ګوله پورته کړې ده. د مایک پومپیو، ډونالد ټرمپ او راتلونکو مشرانو په اړه هم دا خبره صدق کوي. د ایران لپاره د واشنگټن د ځنګړي استازي براین هوک د ناڅاپي استعفا خبر په داسې حال کې اعلان سوچ ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ پر ایران د وسلو د خرڅولو د بندیز پر تمدید رای ورکړي. هوک د 2013 میلادي کال په اگست میاشت کې پر دې دنده ګمارل سوی و. د وروسته له هغې چې واشنگټن اعلان وکړ چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو له اټومي تړون څخه وځي. د 2015 میلادي کال د دغه اټومي تړون له مخې پر ایران لګول سوي سخت نړیوال بندیزونه کم سوي وو. په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. ولسمشر ډونالد ټرمپ له دغه تړونه تر وتلو وروسته پر ایران فشارونه زیات کړي دي. له سختو اقتصادي ستونزو سره سره ایرانی مشران تر اوسه د امریکا د فشارونو په وړاندې تسلیم سوي نه دي. ایلیت ابرامز چې اوس به د براین هوک پر ځای د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وي په 2003 میلادي کال کې د عراق په جګړه کې کلیدي عنصر ګڼل کېدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل ابرامز سره له دې چې د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د پرځولو هڅو ته دوام ورکوي په عین حال کې به د ایران د اړوندو چارو مسؤلیت هم پر مخ بیایی.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سربخویی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورسی
از نات بیلدنگ، از نات مانیمنت، ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. د لبنان امنیتي ځواکونو پرون لسکونه معترضان چې په پلازمینه بیروت کې د چاودن له کبله په غوسه شوي او مظاهرې ته راوتلي وو تیتو پره کړي. د مظاهرې هغه مهال پیل شو چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په بیروت کې وو. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
د لبنان دولتي رسنیو تیره شپه خبر ورکړ چې امنیتي ځواکونو د بیروت په مرکزي برخه کې د مظاهرچیانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاروه. ان ان ای دولتي خبری اژانس راپور ورکړی چې یو شمیر معترضان ټپیان شوي دي. دا اعتراضونه پرون سهار بیروت ته د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون له سفر وروسته پیل شول. معترضانو د هیواد مشران تروریستانو بلل او د هغوی پر وړاندې غوسه څرګنده کړه. مظاهرچیانو په خپلو شعارونو کې د انقلاب او استعفا نارې وهلې. لبنانی چارواکو مخکې ویلي و چې د بیروت په یوه بندري ساحه کې د سه شنبې ورځې د چاودنې په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې شپارس کسان نیولي چې د بندر عمومي مشر حسن قرایتم هم په دې ډله کې دی. اسوشیتد پرس خبری آژانس له دې تحقیقاتو د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې تمه ده له نوموړي څخه به نن تحقیقات وشي. د لبنان د روغتیا وزارت پرون راپور ورکړ چې د بیروت په چاودنه کې د مړو شمیر 1940 ته لوړ شوی، خو په داسې حال کې چې د لسګونه لادرک کسانو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات روان دي. د وزارت خبرداری ورکړی چې ښایي دا شمیر نور هم لوړ شي. د چاودنې شاوخوا 15,000 کسان ټپیان کړي دي او اټکل کیږي چې 300,000 کسان به بې کوره شوي وي. د فرانسې ولسمشر د اګست په 16 بیروت ته د سفر پر مهال د ایران پلوې حزب الله ډلې په ګډون د لبنان د سیاسي ډلو له مشرانو سره وکتل. هغه د دې کتنې پر مهال د بیروت د چاودنې په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ښاغلی مکرون وویل چې په دې اړه روښانه او شفافو نړیوالو تحقیقاتو ته اړتیا شته څو هیڅ شی پټ پاتې نه شي او شکونه لرې شي.
دوستانو د خبرونه په پایل کې مو د مشورتي لوی جرګي په اړه ریپورتونه درلودل. نن د دې جرګي دویم ورځ او د جرګي زرګونه ګډونوال د هغه 300 طالب زندانیانو پر برخلیک بحث کوي چې کوشش کیدلی له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو پایل ته لاره هوارول شي. ضیاء الحق امرخیل په پارلماني چارو کې د دولت وزیر دی او همدارنګه د دې جرګې غړی دی. همدا اوس سره د تلیفون په تماس کې دی. امرخیل صاحب، لومړی خو مننه کوو چې زموږ بلنه مو ومنله. دا راته وایي چې دا په لنډه توګه چې نن به د جرګې بحثونه تر ډیره په سمه تمرکز شي.
ډیره زیاته مننه. کور آباد 13 ورځ جرګی خپل کار پیل کړ، افتتاحی وسو او د ماسپښین وروسته 50 کمیټو په خپل کار وکړ او خپل بحثونه خپل منځونو کې وکړ او اکثریتو کمیټو بیګا ماخام خپل راپورونه وړاندې کړ. ځینې کمیټو حتی د دواړو سوالونو معلومات تفصیلي وړاندې کړل، اما ځینې کمیټو به یوازې په دې باندې تمرکز کول چې یو سوال جواب پیدا کړی و د دوهم سوال جواب باندې باندې بحث کوي. نو په ټوله کې بحثونه ډېر ښه و، کافي ازادي و په دې کې او د هر یو نظر ته احترام او درناوی کېدل بغیر د کوم سانسور دلته بحث مخته وړل کېدل او 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 د څلور درس ولایاتو څخه خویندې ورونه
امرخیل صاحب
مختلف قشرونه راټول شي و نر هم به دا بحثونه دوام وکړي.
دسې تشویشونه یا اندېښنې له ځینو هغو سره چې په اصطلاح د دې جرګې د رابللو مخالف وو چې ښایي په جرګه کې حکومت د بندیانو د خلاصون سربیره ځینې نور مسایل راپورته یا مطرح کړي. تر اوسه پورې داسې مسایل په جرګه کې راپورته شوي دي او د دې اندېښنو په اړه تاسو څه وایئ؟
ګوري، په دې کې دوه بحث دلته د جرګه کې مطرح کېدل او زه غواړم په ډېر چرعت باندې د افغانستان ولس ته د دې اطمینان ورکړم چې په دې جرګه کې یوازې د 1400 بندیانو د خلاصون بحث او همدارنګه د افغانستان حکومت ته مشوره ورکول چې په څه شکل باندې کله چې طالبانو سره مخامخ خبرې کوو د دوی غوښتنې څه شي دي، د دوی همدارنګه څه زموږ څخه غواړي، په کوم مواردو باید موږ بحث وکړو، څنګه مخته لاړ شو. عموما یو مشوره ده، سیاسیون تشویش نه کوي او همدارنګه نور دوستان تشویش په دې برخه کې نه کوي. د افغانستان حکومت هیڅ اجنډا نه لري بل د افغانستان حکومت سولې ته ژمن ده. او تاسو به تېر ورځ د ولسمشر د افغانستان هغه بیان اوریدلی و چې یوازې تمرکز ټول په سوله باندې و، افغانان له جنګ ستړي دي، یوازینې حل لاره د افغانستان د معزلې هغه سوله ده او مخامخ خبرې کول دي او همدارنګه د افغانانو څخه مشوره اخیستل دي او افغانان داخليدل دي، ځکه سوله د هر افغان ارزو ده. نو بنان موږ اطمینان ورکو چې په دې جرګه کې بل هیڅ پاس نشته ده. او تاسو باور وکړئ ما په ډیرو جرګو کې ګډون کړی د افغانستان په دې وسنی عصر کې، بالخصوص د 2001 څخه چې کومې جرګې تر سره شوې دي په اکثریت جرګو کې مې ګډون کړی. اما دغه جرګه چې کومه را بلل شوې ده کافي ازادي ده د دوستانو په خپل منځ کې کوم بحث کوي او د هر یو نظر ته متقابل احترام موجود ده، سانسور نشته ده، حکومت نه کوي او ایواز موږ د کمیسیونونو غړي په دې باندې چې لوجستیکی او تخنیکی ستونزې د دوی حل کو بل هیڅ دوی په کار کې مداخله نه کو.
مننه عمر خیل صاحب. یو بل موضوع په جرګې پاړه باندې چې موږ څومره خلکو سره له پرون راځي خبرې کړې دي، دا ښکاری چې د جرګې زیاتره غړي په مشروطه توګه د دغه بندیانو دغه د 400 بندیانو د خوشی کولو مشوره ورکړي. که چیرته مشوره دای یا فکر کوي چې حکومت به د دوی دغه مشوره ومني، ځکه هغوی تر اوسه پورې د دغه 400 بندیانو په اړه ډیر سخت دریځ درلود.
ګوري دا جرګه هم مشوره ده او د افغانستان ولسمشر تیره ورځ په ډاګه ویلي چې زه د خوشي کېدلو تنها صلاحیت نه لرم، ولس باید په دې برخه کې ما ته لاس راکړي، ولس باید مشوره راکړي. دا یو تاریخي مسؤلیت ده، زه څه وکم؟ داسې نه ده چې حکومت د دې بندیانو خوشي کولو معنی و، بلکې قانون لاره په قانوني لاره ورته موجود نه وه. کله چې ولس مشوره د دې ورکړي چې تاسو بندیان خوشي کوي او د دې پروسی حمایه وکړي، زه باور لرم چې ولسمشر د افغانستان د ولس ارادې ته د ولس مشورې ته احترام لري او په دې باندې باور لري، ځکه چې موږ تمرکز په دې باندې ده چې سوله د افغان ولس پورې تړاو لري او کولس وغواړي سوله راتلی شي او 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 د افغانستان حکومت په ټوله کې د برخې تجمن ده. نو موږ وګورو چې نن بحثونه په کوم شکل باندې سره مخ ته ځي په کمیټو کې، او که خدای کول نن به بحثونه راټولیږي او 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 سبب له خیره سره جرګه ختمیږي او ولسمشر د افغانستان به د ولس غوښتنې ته جواب ورکړي او همدارنګه په ټوله کې به خپل اختتامیه بیان ولري.
ډیره زیاته مننه کوو ښاغلی امرخیل. دوستانو، په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ضیاء الحق امرخیل چې د مشورتي لوی جرګې غړیتوب هم لري، ډیر سره همدا اوس د تلیفون په تماس کې وو. کور ودانۍ ورته وایو چې زموږ پښتنو ته یې ځوابونه وویل. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي اورېدلی شي. د دې ساعت لپاره د خبري مطالبه برخه پای ته رسوو. په 9 بجو کې به زما بل همکار ژکفر احمدي له نوو مطالبو او نوو خبرونو سره سټډیو ته راځي. تر هغې پورې راځو نیس پروګرام ته.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
وګاورې دنکو سلام. خبره دې ته ورسیده چې بندیان خپل ځان آزادوي او له بندیخانه تښتي، خو د ځینو آزادولو ته لویې جرګې را غوښتل کېږي. او سړی حیران پاتې سي چې دا څه روان دي. د خپرونې په پیل کې مو د تېر اختر د میوې له یوې کیسې خبرو.
د اختر میلمانه خو به لا نه وي پاتې.
شرم دی، نږدې 6 ورځې کېږي چې اختر تیر سوی. ته وایې چې اوس به هم پاتې وي؟
ولې پرونی وټله نه و راغلي؟ ویلې چې لا اوس د تاسې د اختر مبارکې نوبت را ورسېد.
دغه خو رښتیا وایې، دا ځینې خو ډېر بد عادت لري. په اختر کې به له لاسه نه کېږي. بیا چې هر وخت زړه میوې او کلچو ته وشو، وایي راځئ چې د پلاني کره د تېر اختر مبارکۍ ته ورشو.
چې د لوی اختر میوه پاتې ده که نه؟
او له اختره هم ډېریږي، کمه خو مو رانه وړه.
ته خو یو ځل راواخله چې وی وینم. ورته سودا مې ده.
ته سودایی یې؟ وپیروتې، ته ورشه هغه له اختره پاتې میوه راواخله.
ښه مورې،
له اختره پاتې ده؟
هو، له اختره هم پاتې ده. او هغه موږ او تاسې چې له کورونو راوړې ده، هغه مې هم ورسره ګډه کړې ده.
دغه ده مورې، چیرته یې کېږدم؟
دغلته دې د پلار په مخ کې کېږده.
اوهو، دا خو ښه ډیره ده. که خرابه نه شي آینده نوروزی مو هم کېږي.
نوروزی یې څه کوې؟ د نوروز کوزې ته به یې موساتو.
والا دا دې هم ښه خبره وکړه.
تاسو جبه میوه پکې خالی کړه؟
وایم ښځې خدای مې د غاړه نه بندوي، 8-9 جیبه به مې راوړي وي.
15 شپږ دسکوله خو ما هم پکې واچوله.
دا څه وایې او ښځې؟
رښتیا وایم، ما چې درته ویل چې د اختر لپاره یو ښه لوی دسکول راته راوړه، خو د همدې لپاره مې درته ویل چې د خلکو له کورونو نه میوه پکې راوړم.
څه بالا خزای
ولې د تا بالا میرمن نیم کڅنګ د اختر پر ورځ چې د واسکټ جیبونه را باندې لویول لکه چې زنه پویدم
ګورې مام پکې چولې دا
رښتیا
و
زانو د چا لوري
پلارا ډیره دا لکه خرڅونه
نه لوري ډیره خبرې مو په مخ کې دي خا اوس دا وای چې څنګه مو را پټولا
لومړی ته وایه چې تا څنګه را پټوله
ما خو به چې د کور خاون په څه شي پسې د باندې ووت نو ژر به مې له هر شي یو یو موټه په جیب کې واچول
مونږ هم همداسې کول خو که به د کور میرمن ونه وتله نو پیرو ته به مې په مخ کې ورکړه او بیا به مې زر زر میوه په دسکول کې واچوله چاشک هم را باندې ونه کړ
لا چې خوشحاله بم و چې ښه میوه م وخوړه
او چورنګ رنگلند یې مو اورې
سبا می بیا کډ باریږي دانوی کورته پی شکل کومکړم دانوی کورته پی شکل کومکړم
بنگ با بنگ با بنگ بنگ
رشوت پتلو راتلو زیاتیږي پنن سبا چې د کارونه زنډو ما پنن سبا چې د کارونه زنډو ما
بار با بنگ با بینگ بینگ
د موتا چې پیوا دوا اغه زای تیر اور زار خور چور کړه ونه اغه زای تیر اور زار خور چور کړه ونه
بنگ با بنگ با بینگ بینگ
د کمپاینو نو یار دې زوم وای 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 مشاورین دې ځان تنور نیول دینا مشاورین دې ځان تنور نیول دینا
بنگ با بنگ با بنگ بنگ
د اخری مصر د داوی د مامورینو به زیات نشی ماشونا د مامورینو به زیات نشی ماشونا
بنگ با بنگ با بنگ بنگ
یو د بلور پسیوی د دو سره کومه جوړ نشو کارونا د دو سره کومه جوړ نشو کارونا
بنگ با بم با بنگ بینگ
او د خبرونه په پای کې مو د دوړو او ګردونو له مسول سره مرکه درته کړې ده کې واوري لډیرو رازونو به خبر شي
صاحب کلمړی ځان رو پیژنې
زه خرپاخان دوړن د دوړو او ګردونو چارو مسول
د دوړو او ګردونو د چارو مسول
هو ولې په تعجب کې شوې
یعنی چې په خار کې د دوړو او ګردونو د پیدا کولو مسولیت د تا دی
د پیدا کولو نه د ور کولو مسولیت یې زما دی
پونه شوم
چې د خارونو دوړې او ګردونه لمړی کم او بیا په کلی ډول لمنځه یوسو
آیا دا به امکان ولري
ولې نه چې خ پرېمانه ډالر وي د هر څه کولو امکان شته
مثلا دوړې او ګردونه به څنګه لمنځه یوسي
داسې ماشينونه به ورته راوړو چې د خار ګردونه او دوړې په یو کاش راټولې او لکه د برقی جارو یې خپل خېټه ته واچوي
داسې ماشینو نسته
ولې بنې وي حتمان شته
صاحب ته لیدلې دي
نه ما نه دي لیدلې خو باور لرم چې وي به ځکه چې د هر څه لپاره ماشینونه جوړ شوي دي د دوړو او ګردونو د کشولو لپاره به هم جوړ شوي وي
نو تر هغه چې هغه اخلي او راوړي څه به کوي
تر هغه به ماسکونه غوندو د موټر شیشې به نه کته کوو هاو همدارنګه د کورونو او دفترونو کړکۍ به نه وازو
دا خو به تاسو کوي دغه غریب خاریان به څه کوي
دا غوی سګي ورسره مخته دي مافیاتي ورسره حاصل کړای دي زه خو ویریږم که هغه د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وي او رایوړو او د خار دوړې او ګردونه پرې پاکړو غریب خاریانو ته سره ساتنګي پیدا نشي
ولې
زکه چې دا غوی سګي او مړی له دوړو سره عادت شوی دي او کله چې هوا پاکه شي نو سګي او مړی له پاکې هوا سره حساسیت پیدا نکړي
په دې کار کې هم شک نشته خو رئیس صاحب دا راته ووایه چې اوس یوازې خپل ځانونه له دوړو ساتئ او که کوم بل کار هم کوئ.
دا څه وایې؟ مطالعه کوو، ریسرچ کوو، په فیسبوک کې لګیا یو، مفید کومنټونه لیکو او د نورو مفید کومنټونه شیر کوو. هر هغه شی چې د هیواد او د خلکو په ګټه وي لایک کوو. له دې نه علاوه په دفترونو کې خپلمنځي بحثونه لرو، مثلا د ملي وحدت په فعالیتونو چې لا تر اوسه نه ښکارېږي غږیږو، نړیوال موضوعات مطرح کوو او هر ورځ میټینګونه نیسو.
په میټینګونو کې په چه شي غږیږئ؟
په میټینګونو کې په دې غږیږو که د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وی او رای وړو، نو لومړی به یې کار د ښار له کومې نقطې پیل کوو. که زورورو چارواکیو راڅخه وغوښتل چې لومړی د دوی د کورونو او باغچو هوا ور پاکه کړو، نو څه به کوو؟ یا دا چې هوا لومړی لږ ښته پاکه کړو او که یې له پاسه. دغه ډول مختلف احتمالي حالات تر څیړنې او بحث لاندې نیسو.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ او یاسمین حکمت.